د ورځې 10 بجې شوې زموږ غاغله آزادې رادیو اوري قدر من اوریدونکو آزادې رادیو دا یو سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادې رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځنګړې خبرونه خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له 270 انتخاباتي استازو یا الکترال کالجونو څخه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا لپاره اړین دي 213 او سیالې د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیالې کامل هاریس 210 رایې ګټلې دي په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل راځي له اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د راوتو احتمال شته د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د هریروت مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه ده چې د سیلونو ګواښته پام وکړي او د سیل د راوتو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي د بیان له مخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته ویلې دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 133 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې د مرستندویو ادارو پر تګ راتک کارکونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتری برخو کې دي او چا وایي د خندونو په نتیجه کې مؤسسو د درې اتیا پروژو چارې په موقتي ډول ځنډولي د عملیات تو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو د اوچا د دې سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د بشري مرستو چارې دې نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر څلورو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې دوه کسان چې په لواتت تورن وو هر یو په عام محضر کې په 9 درو ووهل شول. تورنو ته همداراز د یو کال او اتو میاشتو بند سزاګانې هم اورول شوي دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاګانې عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل یو وروستي راپور کې چې تیره پنځشنبه خپور شوېلې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 تنه نارینهوو 15 ښځو او یوې نجلۍ د بدني مجازاتو لسګونه موارد تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي ودروي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب دا سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 تر سره کړي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې داسې مهال یو بل سره یو ورځنۍ سیالي کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان الفیا عبدالیانو لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي ګټلې ده. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او همداراز هیله چې د میرمنو او نجونو د نظریاتو انعکاس ورکوونکې خبرونه ده. د دوه خبرونې خبرېږي خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې کې تر ډیره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو تمرکز کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د انتخاباتو ته تاریخي انتخابات ویل کیږي ځکه چې د دواړو سیالو کاندیدانو ترمنځ مسابقه اوګه په اوګه او په ډیر کم توپیر سره روانه ده. د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو شمیرو لمخې 270 انتخاباتي استازیا الکترال کالجونو رایې ګټلي او سیالې کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند کاندید 213 او بخې 210 رایې ګټلي. الکترال کالج څه شی دی؟ په دې اړه وروسته په همدې خبرونه کې معلومات درکو، خو اوس ورځو د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته. په دې اړه نوریاس نوری زما همکار په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب ښه راغلاست.
بله تاخل صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، البته له مخکنیو وړاندوینو سره سم د هغو ایالتونو چې ویل کېدل کوم کاندید به وګټي تقریبا هغه ایالتونه همغو کاندیدانو ګټلي دي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړي، د امریکا په هغو او ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکو ایالتونه ګڼل کیږي، د ولسمشری لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ لخپل سیالي د ډیموکرات ګوند له کاندید کامل هاریس څخه مخکې دی.
دا همغه ایالتونه دي چې سوینګ ایالتونه بلل کیږي، او موږ د نن ورځې په خبرونو کې څو ځلې په غباب خبرې وکړې چې د رایو نتایج بدلولای شي.
بله، چې د سیالي ډګر البته بلل کیږي، او د دواړو کاندیدانو ترمنځ به وایي چې سیالي ډیر سره نږدې مخته ولاړ شي، ځکه چې په دې ایالتونو کې د انتخاباتو مخکنیو سابقو ته په پام سره رای ورکوونکو خپل کاندید بدل کړی دی. یعنی په دې معنا چې هلته نه جمهوری پالان او نه هم ډیموکراتان پیاوړی مرکزونه لري،
یعنی د دوی سنتي ایالتونه نه دي.
بله، د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ترامپ شمالي کارولینا ایالت چې د الکترال کالج رایو شمیري 1483 ګټلې دی، په نورو برخلیک ټاکونکو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان، اریزونا، ویسکانسن او نیوادا ایالتونو کې هم د رای ورکولو مرکزونه تړل شوي، خو دا له وخت مخکې د ګټونکو اعلان شي. البته د امریکا په لویدیځو ایالتونو کې د رایو شمیرلو بهیر روان دی. البته د رایو ورکولو مرکزونه په ډیرو ایالتونو کې تړل شوي، خو په دغو ایالتونو کې په لزګونو میلیونو رای ورکوونکو نن د انتخاباتو په ورځ خپل رای کارولي، چې په 4.8 میلیونه رایو چې مخکې کارول شوي ور زیاتیږي. ترامپ فلوریدا ایالت چې وخت د انتخاباتي سیالۍ ډګر بلل کېده، او په وروستیو انتخاباتو کې جمهوری پالانو پکې ستر برای خپل کړی ګټلی دی. هغه همدارنګ تگزاس، ساوت کارولینا او انډیانا هم ګټلي، البته د ځینو نورو ایالتونو ترڅنګ. د هغه سیالۍ بیا کاملا هاریس، ورجینیا او نیویارک، مکسیکو او کالیفورنیا ایالتونه چې دا درې واړه د ډیموکراتانو پیاوړي مرکزونه بلل کېږي ګټلي دي. ترامپ یو شمیر نور ایالتونه لکه څنګه چې مخکې مو ویل هم ګټلي، چې د الکترال کالجونو د رایو شمیرې 210 ته رسیږي، او د کاملا هاریس د الکترال کالجونو د رایو شمیر تر اوسه 210 ته رسیدلی دی. د دې لپاره چې البته تکل صاحب یو کاندید د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، لږ تر لږه د 270 الکترال کالج رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. د امریکا د انتخابات سیستم پیچلی دی، د خلکو په مستقیمو رایو سره، یعنی هغه کاندید چې ډیر رایې وګټي ګټونکی نه اعلانیږي، بلکې دا د الکترال کالج دی چې برخلیک ټاکونکي دي، او د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلانوي. البته دا هم باید یاد ونه باسو چې دا یوازې د ولسمشری لپاره انتخابات نه دي چې نن ترسره شول، البته د افغانستان په وخت باید وایو چې پرون په امریکا کې ترسره شول، بلکې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د 415 غړو، او دغه راز د سنا د سلکسیز جرګې د 410 غړو لپاره هم ټاکنې کیږي، او البته د ځینو ایالتونو د چارواکو لپاره هم ټاکنې ترسره کیږي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوری زما همکارو چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د نتایجو وروستای حالې بیانو، او په دې کې تاسو واوریدل چې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هارس دوه سوه لس وبخي الکترال کالجونه ګټلی او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ دوه سوه دیرش الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی هم ورته ویل کیږي، انتخاباتي استازی هم ورته ویل کیږي، دا یې ګټلی دي. خو راځئ اوس واورو چې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د امریکا ولسمشر ټاکي. په دې راپور کې صفی الله ستانکزی دا توضیح ورکوي چې الکترال کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای ګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر رای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحدو ایالتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمي او غیر مستقیمي رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 اویا ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الکترال کالجونه یې خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول ازادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د امریکا د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه د نورو معلوماتو لپاره نن د ورځې په اوږدو کې د ازادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ. تاسو ته به هلته پوره خبرونه او په دې اړه تحلیلي مطالب موږ چمتو کړي دي چې وړاندې کیږي. اوس ورزو د ازادي رادیو خبرونه ته په پاتې برخه کې قدرمنو اوریدونکو، لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې به هله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی تاسو ته وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنۍ. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی، ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګا او تنده، یخنی، مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه کوي نو 95% مرګ ده.
د دډول پیخو د مخنیوي لپاره د حل لار څه کېدلی شي؟
حل لار حکومت ته پکار دی. دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت داوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوریدونکو، د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راورسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پخو کړي. له بلې خوا یو بل لوی ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدل یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپله راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم، خو چې و مې کتل په وطن کې د غدری کال ز بیکاره فاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلوم او لاړ شم عرفاته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانه چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکام ګمون کې منګه ونه شو کړی چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکی اسواتی ځواکونه ډیره کلاته د بیرنی ولې د ترکیه او د ایران په پوله باندې هیڅ ونه توانیږي چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعت 15 ساعت په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل، ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه، د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي او د غلارې ته مغاړه کې خوصله، خو به هم ناکام شو. دا دغه ټول سخت او کړهونه تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او نه ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکی خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو به ته هم د وان څخه راوګرځېدو، به ته ایران ته راغلو، د ایران نه به ته افغانستان ته راغلو، یو ناکام سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټول کورنۍ په تیر بیا مور ډیره ورته زوريږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلی څومره چې د تاک پر وخت لورا احکاریده.
هیڅ کله ما خپل امر دومره خفانه د لیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلات و، چارج به نه و، یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوی ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه وه راپسې، حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم وهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله، حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. عرفات تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله تا عرفات ورسوم ته باید ما ته $10,000 راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلمه د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، $15,300 باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه. زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم، په واپسي کې مانه قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ شو مې کړی و، نو $2,000 زه په لاره کې تاوانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته راوګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم. چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه موږ ګیم ووهه او ترکیې ته تلو، او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر وویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، موږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم. ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم. بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم، او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو، ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وو تللي، غیر قانوني تللي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو، او پولیسو بیا په نیمروز باندې رد مر کړلو، او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې، ډېر زیات مشکلات. کله چې موږ پولیسو دې مخته راواړولو، بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیو، او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې، بیا زه راغلم کابل ته، ځان مې د خپل کور راورسوم. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې فات شم، نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم، ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلي، که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم، ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي، دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم، ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته، ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو، په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم، یا مې نور ورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي، غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي، ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله همداسې ځوانانو څخه دی.
نو مختلف نظرونه دې په قوال کې ځخپل مثلا نو غړم د دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا دغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړکیږي چې د هواد څخه وزي اول اکثرا کسان چې غړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غړي تحصیل لپاره وزي د دویمه کټګوري کومنګ غړي د وزي څخه بل څه تلاړ شو چاخ لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کسوک دغه د مخه ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري او شاید هغه د ووجنیم چې د زمنګ وطنداران مثلا دغه 13 پیخه کې چې تقریبا 2500 افغانان چې ووجد شول
کاکې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمينه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتېږي چې بیا د بدو پایلو مسولین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو یو واستون له خود تعلیم دا بل استون لچ دا غنم ډیرې او البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وای هغه دار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې وطن بهر ولاړ او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق همسته دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلق یې داسې وي چې هغه سیالي راخستی وي چې احمد ولاړ یې زولې پاتې شوم تر زوی مې ولاړ یې زولې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبي کوي او هغه سیالي
بله چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو دا بیا څومره بدې پایلې لري دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري
څوک په کانتینر کې مړ کیږي څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو په کې دا اوس متاسف ولیدل دغه 2018 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې دا یو پایله ده بل دا چې دلته دوی باید د دل لپاره چې ځان سیال کی ای کاش دغه سیالي د په موخه وي چې تعلیم په موخه وي یا هغه مثبت تا سیالی وی چې سړی وای چې زه خو دا کس کزي کوره سیږي خو خبره ده کنه نو دغه بی ځای سیالیونه د ژوند د ټولو نه مهم دی کنه که انسانان هوغوړي چې ژوند وکي ژوند سره مینه ولري نو هغه په هر ډول تر سره کولای شي خدا چې بیا د سیالیو په خاطر به هر زی مارکستا ژوبلستا ژوند د لاس اور کولستا په دکې خو بیا مهم وای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنۍ هوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقيقي سیره وخایي بختانه ډېرې کال نیمې شوې چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلي وي بیا نو واکسینو ویروګان واچي چې داسې خای خپل او هغه کسان چې به وطن کې دی هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځنو ټول ژوند او عيش نو شو مزه خدل ته دي بس په هر ډول چې شي زمکه خرڅ کی کور زیاد ټول خرڅ کی او ولارد او دا چې بیا ته ولارد سی بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلي خیرال تور معلوميږي
bale کله په دې باندې خبر یو کوي چې د ژوند اصلي چیرته په بهر کې څه ده
خصوصا کچیر د اروپאי هوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند خو ډیر سره په تماس کې یم باور وکړئ هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړل دي چې څوک را پیدا شي د یو باسي ولاړ شي وطن ته ډیرې نشي تللای چې نه غسنات نه لري چې دوی به تلاړ شي یا نور مسائل نه لري او کبیا هم اروپאי هوادونو ته ولاړ شو الته ډیر د مزدوري ژوند دی او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپאי هیوادونو ته دې په ژبه خونه پويږي تاسو چې په ژبه نه پويږي په دمانا چې تاسو کای پلس ډالر کار پیدا کیږي تاسو ته په 2 ډالر او 3 ډالر لکه بنديانو غوندم ساتي په داسې او بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري خو هغه به وایي چې نه موږ خدا سي نه یو ښه ته په 15 کال مخکې راغلی لس کال مخکې به راغلی لک سو ناسه ژبه به دې زده کړې یو لک کاروبار به دې لک زره جوړ شوی خو تا ته هغه دفتري وظایف هغه وظایف چې تلک پکې سهولت ولري نشي پیدا کولای دا کارتن کم الته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی او د ځوانانو چې ډېرې ونن سبا کې د وطن ته تختیاغه ډېرې غځوانان دي چې هغه خپله تحصیل هم نه لري هغه خود تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي او امریکایي هیوادونو تراغلي ډیر شاخه کارونه کوي.
کپری خبرې وکړو څه کول پکار دي په هیواد کې دیننه سره لدې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلی دي له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ سم، خو ډیری د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی، نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایلو سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. څه کول پکار دي؟ د حل لاره څه ده صدیقي صاحب؟
حل لاره حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي. حد اقل ځوانانو ته د دې فزای چې دغه واټ ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې او دغه ځمکې چې غصب کړلې وای خسلا خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې حد اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل راس بداسي چې تا غټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم